ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو، د خپل مرګري او قربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګډې ګډې سلامونه ومنې. تاسو ته پته چې نن د لوی اختر مبارک ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالی او ازادي غواړو. په تیره به تاسو محترمو اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. دغه اختر مو مبارک شه. از موږ په خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شي، خبرونه ورسته بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې له اسرائیلو په تسلیحاتي ملاتړ کې د لندن حکومت پر ټینګار د اکسفام نیوکه تر عنوان لاندې ده. د دې وروسته هم بیا درته د لوی اختر یا د قربان اختر په ارتباط یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي. هیله چې د تاسو د استفادې وړ وګرځي. parstoday.com/pc زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی وا. لنډ دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. د دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محال خبر نو تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنئی د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلا د اسلامی ایران افغانستان او پاکستان په شمول په درستا اسلامی نړۍ کې لوی اختر په پرتمین ډول لمانځل کیږي او د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان دا سرپرست حکومت د بهرنیو چارو لا سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک د خپل هیواد په اړه په خپل فیصله کوي اوس هم بشپړ خبرونه د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنئی دا نړی مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکی ویلا درنا د سیاسي څنګه خبريال د خامنئی ټکی آی آر ایکس پانی لا کولا لیکلی چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د مبارکی ترڅنګ د فلسطین د بری لپاره دعا وکړه په دغه پیغام کې راغلی چې د لوی اختر در رسیدو لامل ټولو مسلمانانو ته مبارکی وړاندې کوم او له لوی خدای څخه دعا کوم چې د فلسطین د بری او بریا ورځ چې نږدې دی یقیني شي د اسلامی ایران افغانستان او پاکستان په شمول په درسته اسلامی نړۍ کې لوی اختر په پرتمین ډول مانځل کیږي نن دوشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې لسمه چې د 2023 میلادي کال د جون له 19 سره برابر ده د لوی اختر ورځ ده چې د مسلمانانو لسترو اخترونو بلل کیږي دا لوی اختر په ورځ هغه حاجیان چې د خدای د کور زیارت ته تللی د خدای په حکم او داغه د رضا لپاره قربانی کوي او د خدای د ستر پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام یاد ژوندې ساتي خدای داغه د ایمان او اخلاص د ازمیخ لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام ته دنده وسپرله چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام د خدای په لاره کې قربان کړي حضرت ابراهیم علیه السلام د دې کار لا سخت سره سره د الهی حکم اطاعت وکړ او د دغه ماموریت د سرته رسولو لپاره چمتووالی ونیو خو هر څومره چې هڅه وکړه د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام مری پرې نه کړې شوه په دې وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته خطاب وشو چې هغه له الهي ازماینې سر لوړې راوتلی دی او بیا د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای یو ګډ واستول شو چې قرباني کړي دا عبرت اخیستونکي کیسه د سرشیندنې له ځانه تیریدنې پر نفس د برلاسۍ او د خدای حکم ته د تسلیمېدو درس وی لامدې عمله په ټوله نړۍ کې مسلمانان هم د ذلحجې لسمه ورځ د یوه ستر او پرتمین اسلامي په توګه لمانځي او د اخلاص او بندګۍ درس اخلي د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما یو ځل بیا د نړۍ درستو مسلمانانو ته او تاسو ګرانو مینوالو ته د لوی اختر د رسیدو مبارکي وړاندې کوي د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علی باقری کنی د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو لا سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د خپل هیواد په اړه خپل فیصله کوي د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو لا سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې د نیکمرغه لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د دوه اړخیزو ملګرتیا او د غزې د جګړې د ورستی وضعیت او د سیونیست رژیم له لوري د غزې په سیمه کې د جنایتونو په اړه خبرې اترې وکړې. علي باغری د اسلامي ملګرتیا سازمان په چوکاټ کې ټینګار وکړ چې په اسلامي هیوادونو په ګډ اقدام کې په سیونست رژیم دباو زیات شي تر څو په فلسطین کې دیو جنایتونه پای ته ورسیږي. امیر خان متکی هم د لوی اختر مبارکی په ویلو سره د ایران او افغانستان خو اړیکو ته په اشاره سره هیله څرګنده کړه چې په بیلابیلو برخو کې تهران او کابل ترمنځ دوه اړخیزې ملګرتیاوې لا هم پیاوړې شي. دا سرپرست حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په امامت د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر لمونز ادا شوی دی. دا سرپرست حکومت وایي چې بیولا مجاهد وایي چې د نیکمرغه لوی اختر په مانځه کې د کندهار سلګونو اوسیدونکو هم ګډون کړو. د سرپرست حکومت وایي انزبیولا مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د کندهار په عیدګاه جماعت کې د نیکمرغه لوی اختر لمونز د سرپرست حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په امامت تر سره شو. هغه زیاته کړې ده چې په دغه لمانځه کې د کندهار زرګونو اوسیدونکو هم ګډون کړو. دا په داسې حال کې ده چې ملا هبت الله خونزاده د سرپرست حکومت لا پیر رئیس په مازر کې نه دی څرګند شوی او ډېر افغانان هیله لري چې د حکومت مشر وبیني. نن سهار په غزې ترانګي کې د لوی اختر د دوهمې ورځې په لومړیو ساعتونو کې د اسرایلو جنگي الوتکو په غزې کې د فلسطینیانو کورونه په نخه کړل. د راپورټونو له مخې سیونست رژیم په زرقه او زیتون سیمو کې کورونه په نخه کړي دي چې له امله شاوخوا شل فلسطینیان شهیدان او ټپیان شوي دي. د غزې د خلکو او د دغې سیمې د ماشومانو پر وړاندې د سیونستانو جنایتونه په داسې حال کې دوام لري چې د یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو او د ملاتړ صندوق ویندوی په غزې کې د سیونستانو د جنایتونو له امله د ماشومانو وضعیت ډېر زیات کړکېچن بل دی. خو په نیواکي سیمو کې د داخلي بدلونو په دوام کې د جنگي د جنگ د کابینې څو غړیو لا استعفا ورسته. بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې دغه رژیم د جنگ شورای ړنګ کړی ده. ویل کېږي چې دغه اقدام وروسته لاغه وشو چې د سیونست رژیم د داخلي امنیت وزیر ته نږدې کسه اتمار بینګویر د سیونست رژیم په جنگي کابینې کې د ګډون لپاره خپل چمتواله اعلان کړ. دا په داسې حال کې دا چې تیره یک شنبه د سیونست رژیم د جنگي کابینې مهم غړي ګانس په رسمي ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه. دا ګانس له استعفا وروسته د سیونستي جنگي کابینې بل غړي نکوت هم له کابینې څخه د وتلو اعلان کړو. دا سیونست رژیم در رسندیو په وینا ممکنه ده چې له جنگي کابینې څخه دغو دوو کسانو په وتلو سره نتنیاهو او بنګویر چې د غزې د خلکو د وژلو او د جګړې د پراخېدو اصلي عاملین دي د کابینې پریکړې په خپل واک واخلي. دا په داسې حال کې ده چې سیونست رژیم په غزې کې له 2550 ورځو جنگي جنایتونو سره سره خپلو مو خطابیا نه رسیدره. دغه جالی رژیم په تاریخ کې په تر ټولو اوږده جګړه کې سیونست رژیم پوزیانو ماته د دې سبب شوی ده چې د غزې له جنگ څخه کورته ستنن کې سیونستي اسکر خودکشي یا ځان وژنه وکړي. په دې ورستیو کې به سیونستي رسندوی خبر ورکړ چې یو ویش کلن سیونستي اسکر د غزې له جګړې څخه لاستنیدو وروسته ځان وژنه کړې ده. د سیونست رژیم پوز ویلي چې دغه رژیم پوزیان له 1903 میلادي کال راهیسې لاستر نورین سره مخامخ دي. او اندې سره وړاندې بل خبر ده چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هلاک شوو سیونستانو شمیر 1100 ته ورزیات شو. د سیونستي رسندیو د پوځي تلفاتو سخت سانسور سیاست په دوام سره د غزې په ترانګه کې دغه رژیم د انجینرۍ د څانګې د شپږ سوالو یو کنډک دی واسکر د هلاک کېدو خبر ورکړه. پرون ایبری رسندیو راپورټ ورکړ چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلي رژیم په پوځي موټر د ټانک ضد توغندي د لګیدو په نتیجه کې اته اسرایلي عسکر هلاک او سوځېدلي دي. بل پلوه د سیونستي رسندیو د خبر له مخې دوه سیونستي عسکر په یو پوځي ګاډي د بم په چاودنه کې هلاک شوي دي. د یمن پوس د دغه هیواد په اوبو کې د دریو نویو سمندري عملیاتو خبر ورکړی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیا سری په یوه بیانیه کې د دغه هیواد د پوز لخوا د درې نویو حملو اعلان وکړ چې پکې په سور سمندر کې او د عدن په خلیج کې د امریکې په یوې بیړۍ او دوو نورو کشتیو او بیړیو باندې حمله شامل ده. یحیی سری ویلی چې د یمن پوس په سور سمندر کې د یوې امریکایي بیړۍ او دوو نورو بیړیو پر ضد عملیات ترسره کړي دي. یحیی سری په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې په سور سمندر کې یوه امریکایي بیړۍ د یمن د بالستیک توغندیو له حملې سره مخامخ شوه. هغه همداراز په سور سمندر کې د کپټن پاریس په نوم یوې بیړۍ باندې د یمنی ځواکونو د توغندوي حملې خبر ورکړی دی. یمن د وسلوالو ځواکونو بیان د دریم هدف په اړه وویل چې د مبارک کنډور په نوم یوه کشتۍ وه چې د بی پیلټ الوتکو لخوا په نښه شوه. دو د دې مهال خبر نه. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
لا اسرائیل په تسلیحاتی ملاتړ کې د لندن حکومت په ټینګار د اکسفام نیوکا د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د اکسفام نړیوالې مرستندویه مؤسسې په سیونیست رژیم د وسلو د خرڅلو په برخه کې د انګلستان د حکومت د سیاست په غندلو سره وویل چې دغه وسلې په غزې کې د زرګونو بې ګناه فلسطیني ماشومانو د قتل عام لپاره کارول کیږي. د غزې د روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له وې رئیس په غزې د اسرائیلو د جنگ د شهیدانو شمیر 22,212 او د ټپیانو شمیر هم 15,012 ته زیات شوی دی. انګلستان کې د اکسفام مؤسسې مشر په اسرائیلو د وسلو د خرڅلاو په اړه د لندن د حکومت د دریس په غندلو سره د لندن د حکومت د دغه تګلارې پر ضد د دغه سازمان د قضایي دوسیې ته د داخلېدو خبر ورکړ. اکسفام له دې مخکې هم د انګلستان د تجارت او خارجه وزیرانو ته په یوه پرانستي لیک کې د غزې د جنگ د شهیدانو لوړ شمیر ته په اشاره سره خبرداري ورکړی و چې د لندن حکومت له سیمونیست رژیم د وسلو په ملاتړ سره په دغه سیمه کې په بشري نورین کې شریک دی. دا تیرې اونۍ په خالی ورځ هم د لندن په مرکزی واټونو کې د فلسطین د کابو یو لک 50,000 پلویانو د فلسطینی بیړیو په لیک دولو سره او د دوی بیرغونو په وړلو سره د غزې د جګړې په اړه د عدالت او جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو د عملي کېدو او د اسرایلي مشرانو د نیولو غوښتنه وکړه او په سیونیست رژیم د وسلو د خرڅولو د بندولو او د انګلستان له خاورې د اسرایلو د سفیر په ویستلو ټینګار وکړ. د برتانیا د حکومت شمیرنې ښیي چې د اکتوبر له ومې د مای تر یو دیر شمې پورې اسرائیلو ته د وسلو د صادرولو لپاره 108 جوازونه صادر کړي دي چې 10 پوځي او 3 غیر پوځي په توګه طبقه بندي کړي دي. د انګلستان د سوداګرۍ او تجارت وزارت په راپورټ کې چې یوه نسخه د دغه هیواد حکومت په ویبپاڼه کې خپره شوې ده، سیمونیست رژیم ته د وسلو د صادرولو په هکله اړوند اسناد په دریو برخو جلا شوي دي. دا راپورټ سیمونیست رژیم ته د وسلو د صادرولو د ړوندتیا لپاره له حکومته د انګلستان د پارلیمان د غړیو له غوښتنې وروسته خپور شوی دی. د دې اجازه لیکونو له صدرولو وروسته د فلسطینیانو د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لکه د الحق انسټیټیوټ او نړیوالې حقوقي اقدام شبکې په اسرائیلو د برتانوي وسلو د پلور د بیا کتنې په اړه یوه قضایي دوسیه ثبت کړه او اکسفام هم اعلان وکړ چې دغې دوسیې ته یې د ور داخلېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د ټول پښتنو له مخې د برتانیا زیاتره خلک په سیونیست رژیم د وسلو بندیز او په غزې کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. د یوګا او د معتبر مؤسسې موندنه ښیي چې د انګلستان شپږ 50% خلک د دغه هیواد د حکومت غواړي چې په غزه کې د جنگ په دوران کې سیمونست رژیم ته د وسلو د صادرولو جواز وزنډي. لا دې اندازې شپږ 45% په کلکه د وسلو د خرڅولو د بندولو او 40% د دې پلان او طرحې ملاتړ کوي. تیرا میاشت د فلسطین پلوا ډلو استازو د انګلستان د لومړي وزیر دفتر ته یو عریضه وړاندې کړه چې پکې د سیمونست رژیم پر ضد د وسلو د بندیز غوښتنه وشوه. په لسګونو برطانوي وکیلانو هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون ته په دوو جلا جلا لیکونو کې دا غوښتنه کړې ده. داراز د سکاټلند ملي ګوند لیبرال ډیموکراټان او د انګلستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په هغه ګوندونو او خلکو کې شامل دي چې اسرائیل ته د وسلو د پلور د جواز د سملاسي زنډولو وختنه کړی ده. د کارګر ګوند چې په انګلستان کې د دوهم تر ټولو زیات نفوس لرونکو ګوند هم دی وی کا د حکومت وکیلان په دې باور دي چې اسرائیلي رژیم له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړی دا په دغه رژیم د وسلو پلور باید ودرول شي. لا پراخو داخلي مخالفتونو سره سره د غزې د خلکو پر ضد نتنیاهو د سولې ضد او جنگ غواړي حکومت په پلویتوب کې د لندن د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د برتانیې حکومت د وسلو په پلورلو سره د امریکا په څنګ کې خپل په سمندري ځواکونه د اسرائیلو د اړتیا وړ توکو او شیانو د لیږلو لپاره برابر کړي تر څو د اسرائیلو د حملو په وړاندې د دفاعي انډول د رامنځته کولو لپاره د یمن د ولسی پوز د ورته مقابلې سیاست ناکام کړی. ډیرو محترمو اوریدونکو او قدردانو، انشاءالله چې دغه د لوی اختر قربانی به موږ کړی وي، د خپل ځان او غیر چاپیر خلکو خیال به هم ساتو، همداراز د خپل چاپیریال خیال به هم ساتو، ځکه چې په دغه ورځو کې د قربانی د ځناورو ځنې بیا هغه مواد په کوڅو کې وینو، د دې خیال به ساتو. د خبرونې دوام ته تاسو پام راګرځو.
د بندګۍ اختر ګلون اوریدونکو خیر چاري، د زلهجې لسمه نیټه د لوی اختر ورځ ده. د قربانۍ اختر د لوی خدای په وړاندې د تسلیم او بندګۍ اختر دی. لوی اختر د خدای په درگاه کې د تقرب او نږدېتیا اختر دی، او دا هدف بیل دی چې انسان له ټولو دنیاوي تعلقاتو او پیلتیاو ځان وژغوري نه حاصلېږي. عزیزانو، موږ هم په دې مناسبت د لوی اختر د فلسفې او په دغه لوی ورځ د قربانۍ د اصلي هدف او مقصد په باره کې له یوې وینا سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نو زه فاطمی او زما همکار
عبدالمجید دورانی
د لوی اختر ځولې ځولې مبارکي ومنې.
بله شکه د اسلام د ژوند بخونکو احکام او شاته ډیره لوی فلسفه او رازونه او تعلیمی ټکی پټ دي. حج هم یو لړ داسې مناسک، اعمال او پروګرامونه لري چې هر یو یې ځان ته خاص راز او فلسفه لري. د حج یو عمل د لوی اختر په ورځ د قربانۍ کول دي. د قربانۍ په فلسفه کې ډیرې خبرې شوي، خو خای وویل شو چې انسان د تمې د مرې په پرې کولو او له خپل ماله د یوې برخې په جدا کولو سره، هغه هم په رضا، تسلیم او بې له بخل او تنگ نظرې، خپل دوست او محبوب ته یوه ډالۍ وړاندې کوي. بېل شکه لکه څنګه چې د حج سورې په 30 آیت کې راغلی دی، خدای تعالی ستاسو له قربانۍ او وینې ځان ته څه نه اخلي، بلکې هغه څه چې لوی ذات ته رسیږي، ستاسو تقوا، پرهیزګاري او د هغه په وړاندې تسلیمي دل دي. په حقیقت کې همدا پرهیزګاري ده چې د انسان د ترقی او ودې سبب کیږي. امام علی علیه السلام د دغه عمل د ارزښت په بیان کې فرمایي، که خلکو ته پته وي چې د لوی اختر په ورځ قرباني څومره ارزښت او اجر لري، پور به یې اخیسته او قرباني به یې کوله، ځکه چې د قربانۍ په ړومبي ساس کې سره د قربانۍ خاوند بخل کیږي.
د قربانۍ اختر په عرفات کې د معرفت له حاصلولو په مشهر الاحرام کې د شعور له پیدا کولو او په منا کې د ارمانونو له ظاهرېدو وروسته را رسیږي. د اختر له پیلتیاو او تعلقاتو د خلاصون اختر دی. له هر هغه څیز چې خدایي نه دی ژغورېدل دي. په دغه ورځ حاجي د خپل وجود اسماعیل، یعنی هغه څه چې دنیاوي پیلتیاوې ورپورې پیدا کړې ده، قرباني کوي چې په سپکو وزرو سره د الهي قرب په لاره کې ګام پورته کړي. نو هر کس باید پام وکړي چې په باطن کې کومې دنیایي پیلتیاوې موجودې دي چې له خدای د هغه د لرې کېدو سبب شوې، په دې لاره کې چې د بندګۍ لاره ده، خطرې، لغزشونه او امتحانونه ډېر دي. په دغه الهي ازمایښت کې قرباني اسماعیل دی، همهغه خوږ زوی چې د ابراهیم خلیل د یو عمر هیلې او امید او هجران میوه ده. هغه بچی چې خدای په بوډاتوب کې د پیدایښت زیری ابراهیم ته ورکړی و. د صافات سورې په سلم آیت کې راغلی دی چې ابراهیم له خدایه صالح بچی وغوښته. خدای هم له کلونو انتظار وروسته اسماعیل ورکړ. کله چې اسماعیل د بلوغ او لویوالي عمر ته ورسېده، ابراهیم په خوب کې ولیدل چې زوی اسماعیل د خدای په امر حلالوي. دا خوب څو ځلې تکرار شو. دې ته په پام سره چې د پیغمبرانو خوبونه رښتیا وي او خیالات او اوهام نه وي، ابراهیم له خپل خوبه داسې پوه شو چې باید خپل بچی قرباني کړي. نو خبره یې له زوی سره شریکه کړه. اسماعیل چې خدای په قرآن کې یو صابر او متواضع کس بللی، په ټول اخلاص سره داسې ځواب ورکړ: ای پلاره، هغه څه چې امر درته شوی ویې کړه. د خدای په اراده ما به له صابرانو ومومې. سره له دې چې شیطان په وسوسې او چل سره هڅه وکړه ابراهیم د الهي امر له ترسره کولو منع کړي، خو ابراهیم آخر خپله اراده وکړه او په کلک هوډ او مضبوطو ګامونو سره له اسماعیل سره قربانګاه ته روان شو. هلته اسماعیل خپل تسلیم کړی سر په مځکه کېښوده او تیار شو چې ابراهیم یې قرباني کړي. ابراهیم تیره چاړه د اسماعیل په مرۍ راکښله، خو هر څومره یې چې زور وکړ، چاړه د خدای په امر د اسماعیل مرۍ پرې نکړه. ابراهیم علیه السلام ډیره حیران شو. په دغه سخت امتحان کې ابراهیم د خدای د رضایت لپاره له خپل ګلالي زوی چې د ټول عمر میوه یې وه زړه و صبراوه. نو ځکه د خدای له ازمایښته سرلوړی راووته. هغه د شیطان غولونکو وسوسو ته تسلیم نشو او خپله ټوله پانګه یې معبود ته د وصال په لاره کې وړاندې کړه او د توحید لوړو درجو ته ورسېده. له همدې امله د محبوب له لورې غږ راغی چې سلام او مبارکي دې وي په ابراهیم، موږ دغه شان نیکانو ته بدله ورکوو.
ګرانو دوستانو، د قربانۍ اختر د خدای د امر په وړاندې د رضا او تسلیم د دوو لویو بیلګو، یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام یاد او خاطره د حقیقت غواړو انسانانو ننداره ته وړاندې کوي. د قربانۍ اختر ټولو ته ورزده کوي چې ایماندار انسان نه یوازې په ژبه او خله د خدای د یووالي او د پیغمبر د رسالت تصدیق کوي، بلکې باید په ټول وجود سره حق او حقیقت ته تسلیم وي. له همدې عمله د حج په اعمالو کې د خدای د کور زیارت کوونکي د لبیک اللهم لبیک په غږ سره خپل تسلیموالی او بندگی لوی رب ته اعلانوي. هغه له ابراهیم علیه السلام سره چې د اسلام راوړونکو او تسلیمیدونکو سر سلسله ده هم غږی او هم ژبه کیږي او د ابراهیم په شان خپل بندگی هغه ذات ته وړاندې کوي. د انعام سورې په 122 مبارک آیت کې لولو: بې شکه زه او زما عبادتونه او زما ژوند او مرګ ټول د هغه خدای لپاره دي چې د نړیوالو پالونکی دی.
قدر من اوریدونکو، د قربانی ورکول ځانته احکام او پروګرامونه لري. د قربانی په احکامو کې راغلي دي څوک چې غواړي قربانی وکړي باید مسلمان وي او د خدای په نوم سره دا کار پیل کړي. همداراز قربانی باید د قبله په مخ وي. دا ټول مانادار او بیلګه عملونه یو هدف تعقیبوي او هغه د خدای تعالی بندگی ده. د قبله په لور د قربانی ورکول راز د کوي چې د تکامل په لار کې د حرکت او خدای نږدېتیات د رسیدلو لپاره باید له هر څه مخکې قبله پیدا کړو، یعنی زموږ لوري او تک باید د خدای په لور وي. یوازې د هغه په لور یون وکاندو او له نورو قبلو او لوریو ځان وژغورو. د طاقت له قبلې، د شهرت، کرسی، مقام، د هوا او هوس او له ټولو داسې قبلو ځان خلاص کړو. هغه کس چې غواړي قربانی حلال کړي باید مسلمان وي. مسلمان هغه کس دی چې د تسلیم مرحلې ته رسیدلی وي. باید د ابراهیم په شان شو چې اسماعیل، چې زموږ تر ټولو عزیزه او قیمتي پانګه ده، قربانی کړی شو. که د تسلیم مرحله ته نه یو رسیدلی، له قربانی هیڅ ګټه نشو پورته کولای، ځکه چې دا قربانی هم د حابیل او قابیل د ډالیو په شان ده. د دغو دوو ورونو د خپل رب په درگاه کې قربانی وړاندې کړي، خو د حابیل ډالۍ چې په ټول وجود سره د حق امر ته تسلیم و، قبول شوه او د حابیل هغه رد شوه. په حقیقت کې حابیل د خپل ژوند تر ټولو ګرانه او ارزښمنه متا د قربانی لپاره خوښه کړه او خدای ځکه قربانی ومنله.
لوی اختر په یو ډول د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام د سرشندنې، د حماسې درنښت او د هغوی د یاد او خاطرې ژوندي ساتل دي. ټول انسانان باید په هر زمانه کې چې د توحید د لوی استادانو، یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیه السلام په ټولګي کې حاضر او د خدای په لاره کې د هغوی له سرشندنې، تیرېدنې او قربانې سبق واخلي، ځکه چې له نفسانی تعلقاتو او دښمن سره مقابله له بهرني او ښکاره دښمن سره تر مبارزې سخته ده. په دغه جهاد کې باید د خپل نفس سرکشه فرعون قربانی کړو. د بنی اسرائیلو د قام په کیسه کې راغلی دی، کله چې هغوی سرغړونه او ګناه وکړه، د خدای امر راغی چې ځانونه ووژنئ. د قرآن ځینو مفسرانو د دغه وژلو تفسیر د نفس په وژلو سره کړی دی. پر دې اساس له عرفانی نظره قربانی ورکول د نفسانی خواهشاتو پریښودل او د خدای رضا ته د غاړې کیښودل دي.
د لوی اختر د ورځې یو بل عمل په نورو خورول دي. دا عمل هم د نفس د اصلاح لپاره دی. کله چې د خدای د کور ظاهر په مینه او شوق له شومی او تنگ نظری پرته یو څبل خپل دوست ډالۍ کوي، یو ځل بیا نفسیاتي او نفسانی خواهشات راقیدوي. هغه د خپلو غوښتنو په پیزبانی کولو سره د نفس له سرغړاندو وسوسو او هغو تاوانونو چې هغه ته او ټولنې ته یې رسوي خوندي پاتې کیږي.
هو، نن د لوی اختر ورځ له خدای سره د نزدېکت ورځ ده. راځئ چې په دغه لوی اختر کې زړونه خدای ته وسپارو او د هغه د عبودیت او بندګۍ په بند کې راشو، چې هم یې د هدایت له نعمته برخمن شو او هم له رحمته. ګرانو اوریدونکو، په پای کې د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو او د خدای د بندګۍ او تسلیم په دغه اختر کې د لوی اختر لپاره د امام سجاد علیه السلام په یوې دعا سره خپله دا وینا پای ته رسوو. هغه حضرت فرمایي: اے خدایه، په دې ورځ له تا هدایت خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او ما هدایت کړي، او له تا رحمت خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او پر ما رحمت وکړي، او له تا روزي خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولېږي او ما ته روزي راکړي. اے پالون کیا، اے مهربانا، اے د نعمتونو عطا کوون کیا، اے د جلال او اکرام څښتنا، پر محمد او آل محمد درود ولېږي او هر هغه څه چې ستا له دره مې وغوښتل او طلب مې کړل او ورپاره مې تا ته مخکې قبول یې کړې، اے تر ټولو مهربانانو مهربانا.
کلا
راشا،
د ژوند په هر لار هر سفر دی مبارک شه، د ژوند په هر لار هر سفر دی مبارک شه، په مینه درته وایم چې اختر دی مبارک شه. د تهران رادیو در کل راشه د گلبن شایسته گلانو ته په پروګرام کې شرخ لاست وایم او په سر کې ورته وایم چې السلام علیکم. دا د یو ځل بیا زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او ستاسو لخواره پر رسیدلو خوږو خوږو پیغامونو او غوره لیکونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او د لوی اختر په مناسبت هم تاسو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوم.
ډیره ډیره مننه غلې فاطمی، زه هم تاسو ته لومړی او بیا ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، او په دې لایم چې دوستان به د صحت په جامو پټ وي او د خوشحالۍ ډک اختر به انشاء الله لمانځي له خیره.
انشاء الله ډیر
نو د چا چې د قربانۍ کولو وس وي او قربانۍ کړې وي، الله تعالی دې د هغوی قرباني قبول کړي. او هغوی هم باید پام وکړي په خپلو ګاونډیو او بېوزلو کسانو باندې د قربانۍ غوښې وویشي، دا نه چې مثلا انډیوالانو یا پیسه دارو یا نامدارو خلکو ته ترجیح ورکړي، او د هغوی خب برابر ونده ورکړي.
انشاءالله بالکل همداسې د عبیدی صاحب، ځکه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دغه سنت په برکت هغه بېوزله خلک هم په مړه خېټه غوښه وخوري چې ټول کال یې د اخیستو توان نه لري. نو ستاسو د قربانیانو د قبلېدو په هیله یو ځل بیا درته د لوی اختر په مبارکۍ ویلو سره یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راځو ستاسو خوږو لیکنو او پیغامونو ته.
Thank you.
قدر من اوریدون کو یو زل مبیا پخ پلخ پرونه کی هر کلی کو از مجد واتس اپ شمیره ده 00 91 شپور نیوی چلور شپیتا شپور پینزوس دروش پیتا سم به می ویلی آغلی فاطمی او همدارنگ د ایمیل ادرس مو دی پشتو نه نیوی ات یاهو دات کم لدی لاری تاسو خپل پیغامون از مر سره شریکولای سی نوس په هم لارسو نیخ پنیغه پیغامونو ته لچمن سخه از مر گران ملگری عبدالوهاب غیرت صاحب مشته پیغام را سوالی دی قدرمن غیرت صاحب د اختر او قربانی تر عنوان لاندې را لیکلی چی نن سبا د خلکو مالی حالات ډیر خراب دی
واقعا
چاته ما وایه چې قربانی دی ولی نه ده کړی او یا د قربانی څاروي اخلي یا قربانی مو وکړه کنه د هغوی له زړه یو الله جل جلاله خبر دی واقعا چې دا ښه خبره کړې ده د ازموږ تاسو په خلکو کې یو ناسم دود دا دی چې یو بل نه پوښتنه کوي یاره تا قربانی وکړه ما خو درې پسونه واخیسته تا څنګه وکړه هغه خوارکي به ا د غیرت صاحب خبر هغه خورکی به د ماشام ګولن لري او دلته نو یا مجبور دی چې دروغ ورته وای وای و ما قربانی وکړم یا دغه خو دا پښتنه مکوې دا ښه خبر ده بیا لیکي چې البته ک وصل لري او شتمن یست نو د خپل وس یا شتمنې په درلودلو سره د خپل کلی گاوند مسکینان غریبان ونازوي ترڅو دنیا او قبا دواړمو
خانشی دیر گول خبره ده ده قدرمن ورور محترم غیرت سا پرشتیا چی دنن سبا حالاتو او گرانه تا پا پام سره ده دیرو شو او تنخا اداره خلگو هم ده قربانه ده ساروی اخیستو وست نلری عبیدی ساب لپات ده چی سره یو غریب مزدورکار او یا بیخی بی روزگاره وی نو ده چا عزت نفس خرابه ول نیدی پکار بلکه ور سره باید مرسته وشی او دا صحیح مسلمانی ده یو جهان مننه کو د محترم رور محترم عبدالوهاب غیرت صاحب او بیا به د لار هم زو دا بل لیکنه عبیدی صاحب چې ډیر مشته یو شعر لیکلی د خکول په خبره ده د مینه پښتنو پښتو مجلې د چلوونکو لخوا را رسیدلې ده چې د ارواشاد د خوشحال خان خټک شعر پکې راوستلې او وایي چې د خدای عرفان می وشو په عرفان د محمد د خدای عرفان می وشو په عرفان د محمد پاک دی محمد پاک دی سبحان د محمد ورس چې د قیامت وی مرسلان به په هیبت وی هورته به جولان وی په میدان د محمد خاست به نور څوک نکا د خسته و د آسیانو خاست به نور څوک نکا د خسته و آسیانو خاست به محمد کړي خاندان د محمد
بشکه چې موږ ټوله تاسو د رسول الله بارک صلی الله علیه و آله وسلم او دا غوی د پاکی کورنۍ یعنی د اهل بیت علیه السلام شفاعت ته ضرورت لرو او هیله منو چې الله تعالی دې زموږ د ټولو دغه شفاعت را په نصیب کړي او د مینی پښتو مجلې د چلوونکو هم یو جان مننه کو چې د خوشحال بابا رحمت الله علیه د پزره پوری شعرونه مشتره ډالې کړي دي نو بیا به هم په دې خپل پروگرام کې شاملی جره خیره
انشاءالله
همکار صاحب اغلی فاطمی لکوٹی سخه قدرمن داکتر نور احمد فطرت صاحب د متل او محاوره په نامه یو ډیره ګټوره لیکنه په گروپ کې خبره کړې ده نو لملګر غواړو چې خامخا یې ولولي ځکه چې دلته د وخت کمی په وجه پر نسو خبرولای او که نیمګړی خپور کو نو هغه خپل هدف او ښکلا به د لاسه ورکړي
نو د محترم ډاکټر صاحب فطرت د دغه ګټوري لیکنی د رالېژلو نړۍ مننه کوو او دلته یو وړه شاندمه کوو او بیا به راځو نورو لیکنو ته
یو ځل بیا مو هرکلی کو، هم ستاسو په خپل هرکل راشه خپرونه کې، او ځینې نورې لیکنې هم پاته دي چې که اغلی فاطمه ستاسو خوښي دا بم راواخلو. محترم حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب د لوی اختر په مناسبت خپل یو ډیر ښه شعر مشتره لیږلی دی، او ورسره موږ ټولو ته او ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کړي دي.
نو اول خو ورته هم د خپلو همکارانو او هم د ګران اوریدونکو په استازیتوب په پوره مینه وعلیکم سلام وایو، او وار له واره یې مننه کوو چې موږ یادوي او د شعرونو ډالۍ هم راستوي. نو خنو دغه شعر ولولی
په سترګو هغه فاطمه.
خواهش کوم.
نیکنام خیل صاحب وایي: چا سفر چا په قرار کې اختر تیر کړو، چا سفر چا په قرار کې اختر تیر کړو، چا د یار په انتظار کې اختر تیر کړو، سره لاسونه چا رنگی جامع اغوستي، مسافر او په تلوار کې سفر تیر کړو، شاوخوا مې وکتل مور او پلار مې نه و، خدای ما په سره انگار کې اختر تیر کړو، د چا ټول بدن مرمو زخمی زخمی کړو، د چا ټول بدن مرمیو زخمی زخمی کړو، چا د ګلو په ګلزار کې اختر تیر کړو، څوک پردیس د بل وطن دی لویه خدایه، چا په څنګ د مور او پلار کې اختر تیر کړو، څوک په کور دی چا تا شیره لګولی، چا تا شیره لګولی. په دې سب نسو خلاص اغلی فاطمی سیمی ویل څوک په کور دی چا تا شیر لگولی، غریبانو بیا پلار که اختر تیر کرو، غریبانو بیا پلار که اختر تیر کرو. دا اختر اعلان پا کور کلی که کیجی، ثمرګل پا کوچ او بار که اختر تیر کرو،
چا سفر چا پا قرار که اختر تیر کرو، چا دیار پا انتظار که اختر تیر کرو. دیر زبردست شیرونه مو راستولی دی، او دا مسافر و پا شمول مو دا مختلف و پرگنو دا خلگو اختر تا دیر خکولی اشاره کردی دی. نو اوس خو فکر کوم چې لکوچ او بار خلاص شوی او پا خپل وطن دیر شوی. حاجی صاحب الله تعالی مخاد او آباد لره او یو جهان مننه. عبیدی صاحب منصور اسمتی ورور بیا د فلسطین په اکله یو لیکنه راستولی، او حاجیانو ته په خطاب کې لیکلی دی چې د حج په سفر تللو حاجی صاحبانو وایي دی چې فلسطین د اسلامي امت د وجود غړی دی. نن فلسطین کې نړیوال صلیبي ښکېلاک هغه وحشت کوي چې تاریخ ساری نه لري. د وحشي غاصب رژیم د کرایي ځواکونه په خورا بېرحمۍ قتل عام کوي. د ټولو ظلمونو سربیره د اسلامي نړۍ حاکمانو د باطل پره او پلویتوب کوي. هغه نسل وژنه کیږي چې سترګې یې د لیدلو، غوږونه یې د اورېدلو، او قلم یې د لیکلو تاب نه لري. د امت د همدې میړنې پرګنې لپاره، د هغه ځوانانو لپاره چې د نړیوال صلیب په وړاندې په اسلامي روحیه مبارزه کوي، د هغه زخمي زمریانو لپاره چې بدنونه یې د اعلی کلمت الله لپاره ټوټه شوي، د هغه میاندو لپاره چې ګلالي ځوانان او بچیان یې په فاسفورس بومونو وسوځول شول، د هغه خویندو لپاره چې ورونه او خاوندان یې د سترګو په وړاندې خپل روح عق ته وسپاره، د استقامت، صبر، مغفرت او میړانې خاصې دعاګانې ستاسې وجیبه ده.
ګوره اغلې فاطمی صاحب، دا خو ډېر ښه پیغام استولی و، او موږ هم له ښاغلی اسمتي صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوو. انشاءالله په راتلونکو کې هم د ورځې په موضوعاتو داسې ښه مطالب موږ سره شریک کړي. خو یوه مسله چې زه غواړم یادونه یې وکړم، هغه دا دی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه ای هم حاجیان ته خپل پیغام کې دې مسلې ته اشاره کړې وه. هغوی دا ځلې په خپل پیغام کې له مشرکانو د براءت په مسلې باندې ټینګار کړو. د حاجیان چې حج ته ځي، د حج د مراسمو او مناسکو یو برخه هم له مشرکانو، طاغوتیانو، ظالمانو څخه براءت دی. نو واقعا که مسلمانان مشرکانو او ظالمان څخه براءت وکړي، او لکه څنګه چې رهبر ورته سفارښتنه کړې وه، دا براءت د دوی خپل په ژوند کې جاري وساتي، نو بیا په اسلامي وادونو کې چارواکي جرأت نس کولای چې هغه د اسرائیل څخه ملاتړ وکړي یا د امریکا ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي چې د هغه ځای بیا په یمن باندې هغوی بمبارونه وکړي. حال دا چې یمن فلسطین څخه په ملاتړ کې اسرائیل سره جنګیږي، خو بیا یو نیم اسلامي هیوادونه همدغه امریکایان ته ځای ورکوي، همدغو ته خپلې هوایي اډې په وا کې ورکړي دي چې له هغه ځای دوی خپلې طیارې په وا کې او اسرائیل څخه ملاتړ کوي او په یمن باندې بریدونه کوي. انشاءالله چې دا د مشرکانو د برات مسله دا موږ مسلمانانو دې ته پام وکړو او په دې برخه کې عملي اقدامات وسي انشاءالله. اغلی فاطمی د عزیزی سیرت صاحب د یو شعر می لاس ته راغلی، نو دا به ملګرو ته واورو. سیرت صاحب او دا شعر تاسو وایست؟ اغلی
فاطمی
سیرت صاحب وایي چې پښتانه هر کیسه اوري او کوي یې، مګر د اتفاق له کیسې لاندې باندې ډډه کوي. سړی پر خپلو پښو ولاړ ښه دی پر خپله خاوره. وایي سړی پر خپلو پښو ولاړ ښه دی پر خپله خاوره، لکه شجر چې پرورش له خپله ډډه کوي. پردیسي هیلې لکه سپینې مسافرې هیلې له یوه بله بل ولاد ته کډه کوي. په دې سر نه سو خلاص
له یوه بل ولاد ته کډه کوي.
دا ولایت دی، دا اشتباه لیکلی دی.
وایي
پردیسي هیلې لکه سپینې مسافرې هیلې له یوه بل پردیسي هیلې لکه سپینې مسافرې هیلې له یوه بل ولایت ته کډه کوي. څه د شوروا کاسه خو نه ده زندگی سیرته چې پښتانه به داستا په فکر ګډه کوي.
ډیره لا په قلم مبارکت شه سیرت صاحب، او په پښتنو کې دی هم الله تعالی اتفاق او
اتحاد راولي ان شاء الله.
نو عبدی صاحب زو غږیزو پیغامونو ته چې موږ وخت هم نه لرو، یو لنډه شاندمه به وکړو به وشو کنه هم دغه سی ولاړ شو
زوم ولاړ بسو د مې ته وخت پاته نه ده.
ښه، نو د قدرمنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو او راځو غږیز پیغامونو ده. دا غږیز پیغام زموږ قدرمن ورور محترم ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی صاحب د لوی اختر په مناسبت را لېږلې او خپل شعرونه یې پکې هم ویلي دي. نو اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه محمد رحیم دورانی د خپل ځان د طرفه تاسو ټولو ته او تاسو ټولو کورانو ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي ویم. دا یو شعر تاسو ته ډالې کوم ان شاء الله چې خوښ مشي. وای ته چې راځي اختر دازل سو سیزونه راوړه، ته چې راځي د امن خوخي پیغامونه راوړه. نوی جامع نوی کالیشته خروري ختمه ده، ته چې راځي د رورولې خمه پلونه راوړه. او نه هغه خوند د خپل ولېشته نه وفا پاتې ده، نه هغه خوند د خپل ولېشته نه وفا پاتې ده. ته چې راځي نه د وفا خواږه لوزونه راوړه، او په قربانۍ کې هم ریا او ځان خوونه کوو. ته چې راځي نو د اخلاص هغه نیتونه راوړه. د قربانۍ غوښې دي ډېرې خو شکرونه نشته، د قربانۍ غوښې دي ډېرې خو شکرونه نشته. ته چې راځي د شکر ډک را ته لاسونه راوړه، او خواخی انګور دی دشمنان او رور د ورور خپه دی، خواخی انګور دی دشمنان او رور لورور خپه دی. ته چې راځې مونږ له د صلح سو چلونه راوړه، او په تشه خوله مبارکي کړو زړه کې حسد کینې، په تشه خوله مبارکي کړو زړه کې حسد کینې. ته چې راځې نو بیمار زړه لره مرهمونه راوړه، ته چې راځې نو بیمار زړه لره مرهمونه راوړه. او رحیم هر چا ته مبارک کړي خو شیطان وایي نه، ته چې راځې دغه شیطان له زنځیرونه راوړه. ستاسو ډیره ډیره مننه په دې هیله چې دا نشر کې.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد رحیم، تاسو ته هم د اختر مبارکي وایو او د پیغام او شایسته شعرونو مو یو نړۍ مننه کو. ښاغلی فاطمی، فکر کوم نور مطالب پاتې دي. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د کوم ملګري پیغامونه چې پاتې سو هغه بیا له خیره خپور کو. نو دم په ګړی له ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوو له ملګرتیا څخه، او په همدې ځای کې زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیږي.
نو ان شاء الله تعالی چې ټول مسلمانان او په ځنګړی توګه زموږ هیوادوال شاخترونه ولري او د دوی په زړونو کې غمونه نوي او د هغه په ځای شادي وي ان شاء الله. نو د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Baqara aya 256 mpaka 257.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة